مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې شوې. نن د زیارت یا پنځمه ورځ د 2014 زیږدیز کال د جنورۍ د میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ورنۍ ګړی سلام پښتونخوا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له مجید بابراو.
سحر مو بخیر او لمبه د مشال د خبرونو سره ټکی. پاکستان وایي هیڅ یو ترهګر ته به اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی 13 ورځ ټلیفوني خبرې کړې. د امریکا وزیر خارجه جان کیری ویلي چې د ایټمي معاملې په لړ کې په ایران با اقتصادي بندیزونه څو ورځو کې نرم شي. او ستمشال خبرونو تفصیل. پاکستان ویلی دی چې هیڅ یو ترهګر تبا اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. تیر ورځ د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
اور اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا تو ہم سختی سے اس کے ساتھ
کہ چوک زمک خاورا د ترهګری لپاره کاروي نو موږ په ډیر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګری ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې کہ چوک زمک خاورا ترهګری لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. کہ ترهګر په خپل ځان څنوم هم کیږي، کہ هغه ځان ته داعش وایي کہ اسلامی دولت وایي کہ په هر جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما لخوا تیر ورځ د سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي وو چې ترهګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نورو غیر مستحکم هیوادونو خوره د خپلو فعالیتونو لپاره کارولی شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو اورکزو او باجوړ قبایلي سیمې نه ورغلي دي. تېر ورځ په اسلام آباد کې د سټراتیجیک انسټیټیوټ لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي موسازی زیاته کړه،
up to 80% of the fighters and leadership
afghanistan ke maujood daish waslawali dali nizdiyatia fisada jangali aw mashrand diurun kar khil pore gaade da pakistan le momando aur agzo aw bajawri jansi sa khamung taragli daish tismil pare aw sanjida khatar da aw ke chere par waqt gham on khadal shi no sima ke ba halat nur ham kharab shi da de dali da makhnil pare gado hamkari ta zarurat de.
خغلی موسازی وویل چې دغه ډلې د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ غړې همکارۍ ته ضرورت ده. پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسلوالې ډلې غړي نیولې دي چې د هند پر یوه پوځي هوایي اډه ترسره شوي برید تر شا یې لاس وو. تېره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې یو شمېر هغه کسان چې نیولې دي چې د قلدم ګرځول شوي وسلوالې ډلې جیش محمد سره یې تعلق دی. د روانې میاشتې په دویمه نیټه د هند د شمالي صوبې پنجاب د پټانکوټ په نامه هوایي اډه باندې برید کې وو هندي سرتېري وژل شوي وو. نوی دلی ویلي وو دغه برید جیش محمد وسلوالې ډلې کړی دی. خغلی شریف زیاته کړه چې د پلټنو د لړۍ تیزولو لپاره د اضافي معلوماتو راغونډولو په مخه پاکستان پټانکوټ ته د یوې ځانګړې تحقیقاتي ډلې په استولو غور هم کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی تېر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګرۍ ته څیرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل چې ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د لمن د وړلو لپاره باید ګډې هڅې وشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نواز شریف د افغانستان د ولسمشر د ډاډګیرنې او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړه. په دې برید کې وو افغان پولیس ووژل شول او لس تنه نور د درو ملکیانو په ګډون ټپیان شول. په کابل کې د روس سفیر الکساندر مانتیس کې تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د دې لیدنې کتنې په اړه د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل، خاغلی غورزنګ زیاته کړه چې روس به لس زره کلاشنکوفونه تر راتلونکي میاشت افغان ځواکونو ته وسپاري. دا خبرونه تاسو د مشال لري نوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دي چې براتلون کورودو کې به د غربي طاقتونو لخوا په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونو کې د دې لوجې نرمی راشي، چونکې ایران نړیوالو طاقتونو سره د ایټمي معاملې په لړ کې بنیادي ژمنې پوره کړې. تېر ورځ ښاغلي کیری وویل چې د لوسنامې له مخه ایران به د ارک په نامه ایټمي ریئکټر د غنی شوو ایټمي اوبو نه په یو څو ګنټو کې خالي کوي. ښاغلي کیری زیاته کړه چې د ته د تېر کال په ورځ د ایران وزیر خارجه رپورټ ورکړی و چې یو ایټمي ریئکټر یې د ایټمي موادو نه خالي کړی، تباه کړی او بیا د کنکریټو نه ډک کړل شوی دی. ښاغلي کیری وویل چې د دغې لوزنامې د عملي کېدو ورځ به هغه وي چې د ملګرو ملتونو د ایټمي سار اداره د ایران لخوا د ژمنو پوره کولو پخلی وکړي، نو په راتلونکو څو ورځو کې به اقتصادي بندیزونه هم لرې کړل شي. د راپورونو له مخه په ترکی کې درې روسیان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوي دي. دوغان خبري اجانس تېر ورځ خبر ورکړ چې پولیسو د اناتولیا په ښار کې د پلټونو پر مهال یو شمیر اسناد او سیډیګانې هم له هغه ځایه چې دا مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړي دي. دغو مشکوکو کسانو د جګړو په سیمو کې د داعش له کسانو سره اړیکې درلودې او له دې ډلې سره یې د لوجستیکو په برخه کې مرسته کوله. په اناتولیا کې د روس کونسلګرۍ دا تایید کړه چې درې روسیان نیول شوي، خو د نیولو د علت په اړه هیڅ نه دي ویلي. د دغو کسانو د نیولو خبر یوه ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د داعش یو مشکوک کس په استنبول کې ځان وژونکي برید وکړ، چې پکې لس جرمنیان ووژل شول او 15 تنه نور کسان ټپیال شول. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان حکومت وایي چې دغه هیواد د ثبات پر لور رهي شوی او ځکه نو نړیوالو پانګوالو ورته مخه کړې، خو د چارو شنونکي بیا د سیمې د ثبات لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سوله اړینه بولي.
طالبانو د افغان حکومت جوړونه شوه نو بیا به
په داسې کې د کابل لپاره د ماسکو سفیر د افغانستان د روغې جوړې د څلور اړخیزه مذاکرو له بهیر څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړی دی. او د خیبر جنسای باړی او تیرا ته بیرته ستنیدونکي خلک د پاکستان حکومت غواړي چې د هغوی د ورانو شویو کورونو د بیا جوړولو چارو لپاره اعلان شوی مرستې ورته ورکړي.
چا دا وی چې څلور لکه روپۍ درکوم، نو چې هغه مولارو کې یو دوه کمرې خو به په ځون له جوړې کم.
د یو شمېر نورو رپورټرونو تر څنګ څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د خبرونه په پیل کې ورزو اسلام آباد ته لدغه ځای را سره خپل خبریاله رابیا اکرم خان د ټلیفون په لیک راغلی ده. لدې پښتو چې داسې خبرونه دي چې د پاکستان وزیر اعظم چې د هند د پټان کوټ پر پوزیډه په دې وروستیو کې کوم وسلوال برید شوی او تور بیا هندي چارواکو په پاکستان کې پر میشتو وسلوالو اچولی وو. په دغه اړه وایي چې د پاکستان وزیر اعظم د پلټنو لپاره دغه تورونو د پلټنو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. رابې ستړي مشي درته وایو او په دغه اړه دغه خبر چې راغلی دی که معلومات لري او مهرباني وکړي موږ سره شریک.
ډیره مننه هارون صاحب. بالکل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند په پټان کوټ پوځي اډه د تحقیقاتو لپاره یو شپږ رکنی ډله جوړه کړې ده او د هند حکومت په مشاورت سره به دا خصوصي ډله هند ته تحقیقاتو لپاره ځي. هارون صاحب، د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا چې د پټان کوټ او د دې حملې چې کومې پیښې تحقیقات دي نو دا غیبه نور معلومات حاصل لپاره به دا ډله ځي. د دې خبرې فیصله تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ وزیر اعظم نواز شریف ته په دې غونډه کې ویل شوی چې پاکستان ابتدایي تحقیقاتو او پاکستان ته ورکړل شوي معلومات په بنیاد د ناکامه ګرځول شوی تنظیم جیش محمد سره ځینې تعلق لرونکي کسان هم نیولي دي او دا شاندا هم ویل شوي دي چې د ناکامه ګرځول شوی تنظیم دفتر به هم بندول کیږي او دا بلټول کیږي.
دغه کمیټه کې عربیا کې معلومات لري چې څوک پکې شامل دي؟ د پاکستان پوځي خلک دي، د پارلمان غړي دي، څوک دي؟ او بل دا چې د عملی کار به دوی کله کوي؟ لکه د تاسو وی چې هند ته بزینو کله وزیر سویل شوی
هارون صاحب لا تر اوسه پورې د دې په حق لا مکمل معلومات نه دي ترلاسه شوی. خدا معلومات مخې ته راغلي دي چې د شپږ رکنی کمیټه جوړه شوې ده او د هند حکومت په مشاورت په جدي دا ډله حل تسي.
او یو بل خبر هم د اسلام آباد دی چې دغلته پرون ماخام د پاکستان یو شخصي اردو ټي وي چینل له پاغه وایي چې وسلوال برید شوی دی، دغه برید نویت څنګه او
بالکل ہمیں سے اسلام آباد کے دنہ پہ مقام چ دے یو شخصی ٹیلی ویژن داغی پہ دفتر لائفی بم او دز شوی دغه
دنہ پہ مقام کے پرون مقام
بخنا وانم پرون مقام دوی شخصی ٹیلی ویژن ایر وائی نیوز پہ وینا چ پدی بریت کی ردی یو کا کون کے جو بل شوی دے او دی بریت پر و سوال تنظیم داعش دا افغانستان ٹیلی منالی دا د دې ټي وي په وینا چې په موټر سایکل سوارو وسلوالو پمپلټي یا کاغذونه د دې دفتر مخې ته غورځولي وو او دا وسلوال بیا تښتېدلي وو او په دغه پمپلټو کې د وسلوال تنظیم دایښ اړخه د دې بریټ سیمواري خصې شوی وو. هغه صاحب د وسلوال له خوا د پیښې په اړه تحقیقات هم روان دي. دا شان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې غندنه کړې ده او د دې پیښې ککړ خلکو د نیولو احکامات یې هم جاری کړې دي. او هارون صاحب د دې نه علاوه د پاکستان پوځ مطبوعاتو د څنګه ای ایس پی ارویان لیفټیننټ جنرال اسیم باجوا د ټوټر د لاري ویلي دي چې د دې بریډ غندنه کوي او د ملک د امن او سلامتۍ لپاره مطبوعات سره ولاړ دي. دا هم ویلي دي چې د پاکستان ولس د وسلوال نظریه رد کړې ده او ملک او قوم د وسلوال خاتمه لپاره پوره سم دي.
صحیح شو، ډیر مننه کور ودا.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت وایي چې هغه هیواد ډیر په تیزی سره له بې ثباتۍ څخه د ثبات پر لور روان شوی. دا خبره د پاکستان حکومت ویان پرویز رشید له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې او ویلي دي چې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې حکومت د ښو او بدو هغو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته کړې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د هغه هیواد کانګرس ته په خپلې اخیرنۍ کلنۍ وینا کې وویل چې د پاکستان په افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو ښایي تر لسیزو پورې ناامنه او بې ثباته پاتې شي. زموږ همکار ګلیاز د پاکستان حکومت لویان او د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي وو چې د منځني ختیځ په ګډون د پاکستان، افغانستان او نور هیوادونو کې تر لسیزو بے ثباتی پاتې کېدې شي.
زموږ بهرنی تګلارې باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسی درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بے ثباتی په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای شي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي.
خو حکومتي وایند پرویز رشید وایي چې په پاکستان کې سرمایه کاری له نورو وختونو نه زیاته شوې چې د دې خبرې ښکارندو یا کوي. نو موري زیاته کړه،
اگر ہمارا ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا،
که زموږ ملک بے ثباتی سره مخامخ وای او یا بے ثباتی لوري ته روان وای، نو بیا د سرمایه کارانو اعتماد به ترلاسه نه وای. زموږ سٹاک ایکسچینج یا د ونډو بازار د کاروبار ریکارډونه جوړ کړی دي. دا ټول نښې نښانی چې پکې سرمایه کاران یا پانګونکي، سٹاک مارکیټ یا د ونډو بازار، د اقتصاد وده، د چین شپږ څلوېښت ارب ډالرو سرمایه کاری، د دې خبرې گواهی ورکوي چې پاکستان ډیر په توندۍ سره له بے ثباتی څخه د ثبات لوري ته روان دی.
پرویز رشید په خبرو کې د ښاغلي اوباما هغه خبرې ته په اشاره سره چې نوموړي پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ګواښ په اړه وویل چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خاوره استعمال کړي.
اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا،
کچوک زمک خاورا د ترهګری لپاره کاروي، نو موږ په ډیر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګری ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې کچوک زمک خاورا ترهګری لپاره وکاروي، د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. که ترهګر په خپل ځان څنوم هم کیږي، که هغه ځان ته داعش وایي، که اسلامي دولت وایي، که په هر جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
پرویز رشید زیاته کړ چې د پاکستان ریاست او ټول ادارې د ضرب عذاب په شکل کې مهم شروع کړی دی او د انتها پسندۍ ختمولو لپاره هر ممکن ګام پورته کوي. د پاکستان حکومت د دې خبرګون په جواب کې پخوانی سفارتکار او سیمه ایز چارو کارپو ایاز وزیر وایي، که څه هم په دې سیمه کې خطره شته، خو په دې رستو کې داسې امکانات برابر شوي چې په سیمه کې امن راشي. کچرې حالات په سم دور نه ځي، د دې اثرات به سوي. کارپو ایاز وزیر وایي،
دا امن را نغې، طالبانو د افغان حکومت جوړه ونشوه، د هغه اثر به ظاهره خبره د افغان پاکستان په دولت باندې هم وي. نو بیا به دا علاقه صحیح خبره کړې ده اوباما بیا به حالات نو کی بیا به بدمنی خو خود وی چې ډیره به زیاته شي خو امکان زیات دی دا خطر افتلاف.
ایاز وزیر زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان دواړه له جنگونو نه تنګ شوي خو ځینې هیوادونه نه غواړي چې په دې هیوادونو کې امن راشي. یاد دی وی چې په دې رسو کې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د داعش وسله والې ډلې شتون د سیمې د امنیت په اړه نړیوالې اندېښنې راپارولې دي.
د ګلۍ از رپورٹ موردو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي په قبایلی سیمو کې د پاکستان د پوځي عملیاتو له امله ډېرې وسلوال افغانستان ته تښتېدلي او هلته له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګري شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې ترهګر د افغانستان او پاکستان ګډ دښمنان دي او همداراز د په سیمه کې د داعش د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو پر ګډو هڅو او همکارۍ ټینګار کړی دی. موسازی دا څرګندونه د چهارشنبه پر ورځ یعنی پرون په اسلام آباد کې وی غونډې ته د وینا پر مهال کړي. تفصیلي لپاره خبره د مشال رادیو د خبريال په دې رپورت کې ورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی دا وکړي چې د مومندو باجوړ او رغزو په قبایلی جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتېدونکو ګڼ شمېر جنگیالي افغانستان ته اوښتي او هلته له داعش وسلوالې ډلې سره یوځای شوي دي. نوموړي همداراس ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنکړي چې خاورې د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسازی دا څرګندونې د چهارشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. جانان موسازی دغه غونډې ته د وینا پر مهال دا کړي چې په افغانستان کې داعش وسلوال ډلې جنګیالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود داعش وسلوالې ډلې نږدې 80% جنګیالي او مشران د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو اورګزو او بجوړ ایجنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. خغلی موسازی هم درست د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهمه بالا او هیلای خوده چې اسلام آباد او کابل به په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نو موړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروری او بلل او ویل چې چیرې دا چانس له لاسه ورکړل شي نو سیمه د سخت دریځ او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد کموالی او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې عمله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نشي بلکې سیمه کې بمنتی چیلنجونه ډیر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سخت دریځ ډلو ته د زیلو وړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسازی په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډیر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله خدا چې دا پروژه به خی پر افغانستان هم خاغیز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبه پر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه وتنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
روسیه او برتانیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ. دا ملاتړ په داسې وخت کې شوې ده چې ټاکل شوې د دوشنبه په ورځ په کابل کې غونډه جوړه شي او پکې د سولې پلان تنظیم شي. تر دې غونډې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو د دوشنبه په ورځ خبرې کړې وې. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
روسیې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د دغه هیواد سفیر الکساندر مانتیچکی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تیره ورځ په دې اړه خبرې وکړې. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ازادي راډیو ته وویل
روسي سفیر خپل هیواد استازیتوب د سولې د خبرو اترو لپاره افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړي ټولو او پالیسۍ یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې کړ.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه په کابل کې بل غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې پر روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبرې وشي او د هر غړي هیواد مسؤلیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وو. دی وای چې د سولې پلان درې برخې لري. لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي، او درېیمه برخه عملي پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیره ورځ په کابل کې د بریتانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم یې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس ازادي راډیو ته وویل،
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د بریتانیا صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپل وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چیرې افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبرې د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. اوس ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د بلې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. د دغو ډلو ترمنځ اختلافات دا پوښتنه پیدا کوي چې د سولې خبرې به له کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزی روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور له ډلې، د رسول له ډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث ته چمتو دی.
د احمد شیبر رپورټ موریدو. د افغانستان ولسی جرګه د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد له څلور اړخیزي غونډې هرکلی کوي. وایي چې افغان حکومت باید د دې پروسې پر وړاندې مسؤلانه عمل وکړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې د خبرو په تړاو له هر پرمختګ څخه د خلکو استازي خبر کړي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د ویان مرستیال وایي د سولې د راتګ لپاره چې هر ګام اخیستل شوی، افغان حکومت تر خلکو په ملي شورا کې د دوی استازي خبر کړي دي. یوسف خان ځدران رپورٹ لري.
د اسلام آباد د څلور اړخیز غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوې، د افغانستان د ولسی جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له دې سره چې د اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله من کړی، خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرح باید په منظمه توګه له دغه جرګې سره شریک شي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت له مکلفیتونو څخه ده چې د سولې د پروسې په اړه مسؤلانه کړنې وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومې خبرې اترې کیږي، باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. له دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلور اړخیزه دغې غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله مند شوي چې له دې وړاندې د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وار د مخه شرطونه وزن کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی په ټولو ملي مسایلو او هر غټ اقدام کې د خلکو استازي په جریان کې پریخي او په مشوره دا کار مختبیایي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبه پورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو لپاره د هر ګام لا اخیستلو هرکلی کوي. دی وایي افغان حکومت له هر هغه ګام څخه هرکلی ورته هڅې کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب ګرځي. جمهور رئیس په ټولو ملي مسایلو کې د سولې د پروسې په شمول د ټولنې د ټولو قشرونو او د ملي شورا د غړو په شمول مشوره کړي او د سولې پروسه هم یو له دې ګامونو څخه ده. ټاکل شوی چې د څلور اړخیزه دې غونډې دویمه ناسته د رواني میلادي میاشتې په 13 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د سولې د لارې د نقشې په ډول د کابل، اسلام آباد، واشنگټن او بیجنګ ترمنځ خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل نظر نه ده ښکاره کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډلې ډېر جنګیالي له تاوتریخوالي ستړي شوي او دا ډول ناستې د سولې پروسې د مخامخ خبرو بیا پیل دی.
دا مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تان دې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د فاټا د بیا بحالې حکومتي ادارې چارواکي داوه کوي چې د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا کې د شاوخوا درې نیم زره کورونو د بیا جوړولو سروې بشپړ کړی او دا چې اغېزمنو شویو کورنیو ته به مالي مرستې ورکړل شي. خو د هم یادو سیمو ځینې اوسېدونکي بیا وایي چې د دوی د لسګونو کورونو سروې لا هم نه ده شوي او نه هم حکومت اعلان شوي مرستې ورته ورکړي دي. فرهاد شینوار رپورټ راکوي.
د قبیلی سیمو د بیا بحالې څانګې لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د یادی ادارې چارواکو ویلي دي چې په باڼه او تیرا کې یې د خواوشا درې نیم زره کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړې ده او ډېر زر به دې متاثره شوو خلکو ته د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره مالي مرستې میلاو شي. دوی وایي چې د حکومتي پالیسۍ تر لاندې به مکمل وران شوي کور لپاره 4 لکه روپۍ او معمولي وران شوي کور پاربا 1,50,000 روپۍ ورکولی شي. خو بیا د باړې او تیرا ځنې خلک وایي چې هلته اوس هم په لسګونه کورونه د سروې نه پاتې شوي دي. په دې حکله د باړې یو تن عقلجان پردی مشال ریډیو ته وایي:
خپل کور د مو ویرون دی او زه تر نن پیرې واپس وطن له نه یم راغلی، ځکه چې دومره پیسې را موسره شته نه چې زه کور پرې جوړ کړم. و چې هغه پیسې نه یې مله مله شوي چې دا وایي چې 4,00,000 روپۍ در کوم و یو 1,60,000 روپۍ در کوم، نو چې هغه مله روکې یو دوه کمرې خو بزون لا جوړه کم.
او د تیرا میدان یو تن کپتان پردی وویل:
کوم سر به واده څلورو لکو روپو چې هغه کورونه د خلکو ویرون شوی وسیو، نو څو کورونه داسې پاتې دي چې هغه سر به نور شوی په څو خبرو باندې پریښېدو نو مې راپورین او چې غولا د سر به دوباره غولا منظور شي و هغه ټول د خپل خپل حق ورسېږي، ځکه چې هغه حقدار خلک دي.
د کبیلی سیمو د بیا بحالې څنګه د خیبر ایجنسی کوارډینیټر یوسف وای چې دوی د خیبر ایجنسی خلکو لپاره په خیبر هاوس پیښور یا د پولیټیکل ایجنټ په ودانۍ کې خپل دفتر خلاص کړی دی او د هر ډول شکایت لپاره ورسره متاثره شوی خلک رابطه کولی شي، او چې کومې سیمې د سروې نه پاتې شوي دي د هغې په حق لدی دوی ته معلومات ورکړي. یا د دوی چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو او په تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله په زرګونه کورونه وران شوي او سوځول شوي دي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوس اردوونکو د شان خان چې دی د وزیرستان یو سندرغاړی دی په غږ د سندره تاسو ته اورو.
پخ پلا خورا چې قدم زکی خودلې نشم، دلتا پخ پلا خوا خساز آخستل نشم، داس وطن کے باز سنگا بیا جوندن تیروم، دا زندگی با بیاز سنگا پسکون تیروم. سامے بدن کے نشتا داس وطن کے باز سنگا بیا جوندن تیرا وم، دا زندگی با بیاز سنگا پسکون تیرا وم. خوشالو سوکلو وطن و زما وطن دا بہاروں دس پر لو وطن و بیا پی پیشانا دا خیزا تو دا بادو نراغلن دکتا لگونا گیر چا پیرا پی اورو نراغلن وطن کے باز سنگا بیا جوندن تیرا وم، دا زندگی با بیاز سنگا بس کن تیرا
مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو په پیښور کې د سحر نهه نیمې بجې شوې. د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
پاکستان ویلی دی چې هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. تیر ورځ د پاکستان لخوا دا غبرګون تیر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو او وفاقي وزیر پرویز رشید مشال لیډو سره په خبرو خبرو کې پسله هغې وښودلو چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا تیر ورځ د سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي وو چې ترهګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نورو غیر مستحکم هیوادونو خبره د خپلو فعالیتونو لپاره کارولی شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو اورګزی او باجوړ قبایلی سیمې نه ورغلی دي. پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسلوالې ډلې غړي نیولی دي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه ترسره شوي د برید تر شا یې لاس دی. تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې یو شمېر هغه کسان دي نیولی دي چې د قلدم ګرځول شوي وسلوالې ډلې جیش محمد سره تعلق دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د خبر پاڼې د مخې ولسمشر غنی تېر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کمسرګرۍ ته څیرمه له بریده وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په کابل کې د روس سفیر الکساندر مونتیسکي تېر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیا محمد سلیمان کاکړ سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې پراتونکو ورځو کې به د غربي طاقتونو لخوا په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونو کې د دې له وجې نرمي راشي چونکې ایران نړیوالو طاقتونو سره د ایټمي معاملې په لړ کې بنیادي شمنې پوره کړې. د راپورونو له مخې په ترکیه کې درې روسیان له اسلامي دولت وختوالې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوي دي.
لن خبرونه مولا مجید بابر اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان د بارانو چارو مرستيال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي دي چې افغانستان د طالبانو ټولو ډلو سره خبرو ته آماده دي او د هغه ډلو په ضد یې د طاقت استعمال خبرداري ورکړې ده کوم چې د امن لارې ته ناراګرځي. ورسپانه لیکي چې حکمت خلیل کرزی دغه سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې تیر ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوی څلور ملکی غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو په پیل کولو ټینګار شوی کوم چې د افغان ستونزې د یوه مناسبه او غوره لار ده. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو په اړه تر دې مهال صورتحال ډیر واضح نه دی او داسې ښکاري چې حمله دې عمله افغان حکومت د ځنو جنگیالو په ضد د طاقت استعمال خبرداري ورکوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د جګړې د راتلونکي موسم د پیل کېدو څخه مخکې پکار ده چې افغان حکومت د ټولو ملګرو هیوادونو په مرسته سره هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او هڅه وکړي چې د سولې لپاره پیل کېدونکي خبرې کامیاب شي. آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري د غربي سړک نه متعلق رپورت پېښ کړی شوی دی چې پکې ویلې شوی دی چې په یاد سړک باید 12 صنعتي زونونه جوړول شي چې پکې و با په خیبر پختونخوا او 15 په بلوچستان کې دي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري په معاملې د خیبر پختونخوا اسمبلی قرارداد هم منزور کړي او په قامي اسمبلی کې اپوزيشن لیډر خورشید شاه هم غربي سړک کډمبې د مکملولو په ضرورت زور راوړي. خبرداوی چې د سیاسي ګوندونو کمی اندېښنې دي حکومت دی هغه ختم کړي چې دا منصوبه په خشان مخ په وړاندې بوتللې شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې فاټا کې انتظامی قانوني او آئینی اصلاحاتو د لارې د قبایلی سیمو ولستا آئینی حقونه ورکولو لپاره جوړ کړی شوی د کمیټې د غړو ویناوه چې د فاټا د قسمت فیصله بعد فاټا ولس کوي او دوی پرې څه قسمه فیصله مسلط کول نه غواړي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې د ځوانانو شمیره زیاته ده او ځوانان د اف سی آر مکمله خاتمه غواړي نو کمیټې له پکار دي چې د فاټا د اولس خواهشات په نظر کې وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دوی غنی چې په اف سی آر کې د بدلون مخالفت کوونکي به زیاته موده په خپل دریز و نه دريږي او پر روانو حالاتو کې چې کوم موقف قابل عمل وي په هغه د اتفاق سره عمل درآمد وکړي شي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې په اسلام آباد کې د خپل یو خبریال پر کور د پاکستانی امنیتي ځواکونو د چاپی او د بشري حقوقو نړیوال سازمان بیا د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې خزو ته د ونډې یا افغان میرمنو ته د ونډې نه ورکول کېدو پر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو موضوعاتو په اړه تفصیل تاسو ته ورو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې د همیادې ورځپاڼې د یوه خبریال پر کور چاپه ووهله او د هغه شخصي کاغذونه یې وپلټل. په لیکنه کې د نیویارک ټایمز د یوه مشر ایډیټر په حواله ویل شوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه چاپې لپاره د ورځپاڼې له انتظامیې بخښنه غوښتې او ویلي دي چې ځواکونه یې د معمول د لټون عملیاتو پر مهال د خبریال کور ته هم ننوتي ول. دغه ایډیټر زیاته کړې چې دوی د پاکستان حکومت دغه بیان د تسلۍ وړ نه بولي او دا چې دغه معامله ډیره جدي نیولې ده. د ایډیټر په خبره د کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې دغه پیښې پلټنې به کوي. په لیکنه کې د عمر قریشي په نوم د یو پاکستانی خبریال خبره راغستل شوې چې ویلي دي عجیبه ده چې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز خبریال د کور تلاشي کیږي او په همدې ښار کې بیا د مولانا عبدالعزیز په څیر کسان خلاص مټ ګرځي. ورځپاڼوایي مولانا عبدالعزیز د اسلام آباد د لال مسجد مشر دی چې ځینې خلک ورته د وسلوالو ډلو د یوه ملاتړي کس په توګه ګوري. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یوه لیکنه کې د افغانستان له حکومت غوښتي چې پرته له نور ځن څخه هغه یو پلان مخته راوړي چې په ترڅ کې به افغان میرمنو ته د هغه هیواد د سولې په پروسه کې د ونډې تضمین ورکړل شي. لیکنه وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2015 کال په سپتمبر کې د هغه هیواد له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې په دغه اړه به یو پلان جوړ او عملي کړي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قراردادونو په رڼا کې په بیا بیا د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د ښځو د پوره ونډې غوښتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2000 کال را په دې خوا د یو هیواد د سولې او ثبات په برخو کې د ښځو د مهم رول په اړه و بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. یادې شورا د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ د هیوادونو یو غونډه جوړه کړه ترڅو وګوري چې دغه قراردادونه تر کومه حده عملي کړل شوي دي. خو لیکنه زیاتوي غونډې ته وویل شول چې لا هم په یو شمېر هیوادونو کې ښځو ته د سولې په خبرو کې برخه نه ورکول کیږي او دا چې حکومتونه مکلف دي چې په دغه کار کې شته ستونزې له منځه یوسي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا له ایرانی چارواکو څخه د خپلو لسو سمندري پوځیانو د خوشي کېدو لپاره مننه وکړه. وی ویل چې ایرانی چارواکي هم زر لاس په کار شول او هم د دوی ځواکونو له امریکایانو سره د توقیف پر مهال ښه چلند کړی. د ایران سمندري ځواکونو د سه شنبه په ورځ لس امریکایان چې په دوه کښتیو کې سپارول ونیول او دا کسان تیره ورځ خوشي شول. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبر اورو.
امریکا د ایران له لوري د لسو امریکایي سمندري ځواکونو پر خوشي کېدو خوشحالي څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر د چهارشنبه په ورځ د دغو لسو کسانو او د هغوی د دوو بیړیو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د کارتر په وینا په دغو لسو کسانو کې یو هم زیان نه دی اوښتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ټولو نیول شویو کسانو ته د توقیف پر مهال هم د خوب ځایونه چمتو شوي وو او هم ښه ډوډۍ ورکړل شوې ده. جان کیری وویل ایرانی چارواکو د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره ډېرې هڅې
وکړې.
زه غواړم د ایرانی چارواکو له همکارۍ او سمدلاس هڅې مننه وکړم. کله ناکله داسې شرایط رامنځته شي چې څرنګه چلند ورسره وکړو، کنه وضعیت ممکن له کنټروله بهر شي. زه د ایرانی چارواکو سمدستي او مناسب اقدام ستایم. د سه‌شنبه په ورځ دوه امریکایي وړې کښتۍ سهمن له نړیوالو اوبو د ایران اوبو ته داخله شوې چې ایرانی ځواکونه ونیولې. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه وویل وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه بخښنه وغوښته دوی هغوی خوشی کړل، خو په واشنگتن کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن دا رد کړه چې امریکایانو له ایرانیانو بخښنه غوښتې ده. د امریکا دفاع وزیر بیا د سمندري ځواکونو د راخوشي کېدو په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ډیپلوماتیکي هڅې وستایلې. د دې پیښې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دوی خوشاله دي چې د خبرو او یو بل ته په ترناوي د امریکایي سمندري ځواکونو د نیولو مسله هواره شوه او له سختو الفاظو او ګواښونو کار وانخیستل شو. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دوه پوځي بیړۍ له لسو سورلیو سره چې نه یې نارینه او یوه یې ښځینه وه د تخنیکی ستونزو له امله له کویت تر بحرین پورې د اوبو په لاره کې د ایراني ځواکونو له لورې ونیول شول. د امریکا دفاع وزارت ویل چې د چهارشنبې په ماسپښین دا کسان له دواړو کښتیو سره د فارس په خلیج کې د امریکا لوی کښتۍ ته چې الوتکې لیږدوي وسپارل شول.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د امریکا وال سټریټ جرنال اوسپانې د هند پټان کوټ پر پوځي اډې د وسلوال برید په اړه رپورټ پور کړی دی. په رپورټ کې راغلی هند دغه برید تور په پاکستان میشته لشکر طیبه وسلوالې ډلې لګولې او له اسلام آباد یې غوښتي چې د برید کوونکو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. د رپورټ تر مخه پاکستان له هند سره دغه برید په پلټنو کې د مرستو ژمنه کړې ده. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
د امریکا وال سټریټ جرنال د دغه شپږ وسلوالو لخوا د هند پټان کوټ پر هوایی اډه د برید د څرنګوالي په اړه لیکلي چې هندي پلټونکي وایي دغه کسان پنجاب صوبې ته د نوي کال په شپه راغلي وو. په دوی کې څلور کسانو یو ټکسي وتښتولی چې وروسته د ټکسي د ډرایور مړی ترلاسه شو چې حلال کړل شوی وو. له دې وروسته دوی موټر یو ځای پرېښودلی او بل موټر یې وتښتولی چې پکې وار لمخه درې کسان سپاره وو. په دغه کې یو پولیس چارواکی هم سپور وو خو دغه حمله کوونکو ته دا نه و معلومه. دغه پولیس چارواکی او دوه نور کسان دوی وتړل او د ګاډۍ شاته یې وغورځول. د یو مسافر په وینا دغه وسلوالو سره کیموفلاج وردی بستې په غاړه وې چې پکې څه چاکلیټ او انرژي ورکوونکی مشروب ریډ بول هم وو. دغه وسلوالو به هر لس منټه وروسته یو بل چاته ټلیفون کولی او ورته ویل به موږ راور رسیدو او موټر راته پیدا سو. دوی به دغه خبرې په اردو ژبه کې کولې چې د پاکستان سرکاري ژبه ده. وال سټریټ جرنال په وینا یو هندي چارواکي ورته ویلي پاکستان ته معلومه ده چې دغه ټلیفونونه چاته کېدل او اوس به ګورو که دغه کسان را پیدا کړل. په ګاډي کې سپاره کسان وغورځول سو او د یو مسافر په وینا د پولیس ته ټلیفون وکړي چې ممکنه ته یو ترګر برید وسي. دغه وسلوالو په ګاډي کې سپور پولیس افسر سلوندر سنگ هم یو ځای وغورځولی. شاغلي سنگ ویلي چې تر غورځولو وروسته دوی روان سو او د پولیس په وینا دوه غنټه وروسته وسلوالو موټر ودرولې چې دا ځای له پوځي اډې یو میل لرې دی. دلته دوی شاغلي ورما په چاړو وهلې او هغه یې پریښودلې چې مرسي. ورسي جونا زیاتوي چې له ګاډۍ غورځول شوی پولیس افسر شاغلي سنگ په لټونکو ته ویلي چې د خپل لاس پښې خلاصې کړي او پولیس ته ټلیفون وکړ چې دغه کسان تر ګرځي خو پولیسو د خبره جدي وانه خسته. یو پولیس افسر چې د پلټونو په اړه معلومات لري وال سټریټ جرنال ته ویلي چې په دغو شپږو وسلوالو کې څلور له پوځي اډې سره نږدې یوې درختې ته وختل او په پړي یا رسۍ د پوځي اډې په دیوال دننه ورواوښتل. دوی په خالي ځای کې پټ سو او بیا یې حمله شروع کړه چې تر دوو ورځو پورې دوام درلودی. دغه شپږ واړه وسلوال ووژل سو او له دې سره سره د ډزو په تبادله کې اووه امنیتي عسکر هم ووژل سو.
عبدالحی کاکړ اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې برخه کې د حشمت سحر او مینا ګل په اوازونو د دوی د نوې سندره تاسو ته
جڑا سبب میں جڑا پتا پسے ضمانت سیارا
مشال ریډیو اوریدونکو برازو بل رپورټ ته په داسې حال کې چې پاکستانی سرواکی وایي په هیواد کې د ممکنه موسمي بدلونونو د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړه کړې. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي چې د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او قدرتي افتونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو په لړ کې هغه رنګ چې لازمه ده ګامونه نه دي پورته کړي. پر دې موضوع د انیس اجمل رپورټ اورو.
د پاکستان د آب و هوا د بدلونونو وزارت ویان محمد سلیم د شروع پروس مشال ریډیو ته وویل چې د موسمي بدلونونو په اړه خپل وړاندیزونه صوبایي حکومتونو ته ورکړي دي چې دا شان کروندګرو او خلکو ته داسې پوهاوی ورکړل شي چې په خرابو موسمونو کې هم خپل فصل وکرل شي او ځان د قدرتي افتونو په وړاندې خوندي وساتي.
په پاکستان کې د تیرو پنځو کلونو نه داسې یو حالت دی چې د موسمونو په بدلېدو کې خواوشا د څلورو ورځو فرق راغلی دی. د پشکال بارانونه هم د خپل موسم نه مخکې کیږي او ډیر زیات وشي. هلته بیا د واورې ګټان هم په ګرمۍ کې ویلې شي چې دا شان د سیلابونو شکل اختیار کړي. خو بیا په سګنی جمی کې په ځنو سیمو کې واوره هم تقریبا 50 ورځې مخکې شوې ده او د جمی بارانونه 60% شوې دي چې د کروندګرو او معیشت لپاره ډیره د خطرې خبره ده.
محمد سلیم وایي د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره په سنو ریډیوګانو او ټلویزیوني چینلونو هم خپل د پوهاوي پروګرامونه چلوي. خو بیا د ماحولیاتی چارو پوهان وای د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او قدرتي آفتونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو ډیره کمه پاملرنه کړې ده. په پیښور کې د سرحد کنزرویشن نت ورک مشر ډاکټر عادل ظریف وای چې د موسمي بدلونونو له وجې نه یوازې معاش او زراعت ته زیان رسیږي بلکې ورسره ډېرې نوې بیماری هم پیدا شوې دي.
کم ترقی شوې ده په ټوله دنیا کې 200-300 کال راشي او په دې کې د سکاره ډېر استعمالې ده. دا غنه پس پټرول او د کیمیاي چې کم تبدیلی راغلی دي په موږ په ژوند کې تا او اوس ته کې آبادی ډېره سیوا شو دي کې تبدیلی او بدلون ډېر زیات رالو. په دې وجہ ګلوبل وارمینګ سره چې کم دین او په موږ په موسمات باندې مسره راغلی دي. ځکه ګلیشیر دې ماتيږي او د ګرمایش په وجہ ډېر زر زر دا غوې دي کېږي نو په باندې یو سیلابونه ډېر سیوا روان دي.
عادل شریف وايي چې پاکستان او افغانستان د ملګرو ملتونو د موسمي بدلونونو په لیست کې په او 1500 هوادونو کې دي چرته چې پراتلونکي کې د لا نور موسمي بدلون امکانات دي. الته په پیښور کې بیا د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر مشتاق شاه وایي ک په نړیوالو په خاصه توګه په پاکستان کې د موسمي بدلونونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو مهمونه اونکل شو نو معیشت او د خلکو ژوند ته د موسمي بدلون سره تړلې ستونزې زیاتې دي. شي
موسم بدلون په وجه دا موسمونو انټنسټي ګورو نو هغه تقریبا کې دا یو شتمه سبي شروع شي د ناغې سره سره پاکستان کې دا ډیزاستر زیات شي. خو کومه اگر هی ګورو نو اگر هی د مونږه 2015 یا 2015 نه پس بیا خلک دې طرف ته لږ ډېر توجه شروع کړي ده. داسې ذهن چې هغه د اوبو په مخه کې دي یا اوبو په لاره کې دي، نو هغې ته حکومت ته پکار ده چې خلکو ته دا آګاهي ورکړي چې دې ځای کې کور جوړول شي، یا سرکاري طور سره داسې څه قانون جوړ کړي چې هغه ځای کې بیا خلک د اوبو په لاره کې کور نه شي جوړولی.
ډاکټر عادل ظریف بیا وایي که د پاکستان حکومت د آب و هوا موسمي بدلونونو مسله جدي اغستې وي، نو په 2013 یو لسم او 2014 کې سیلابونو او تیر کال په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ سپو کې دې شي په سلګونه کسان نوي وژلې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت د پنځم ټولګي زده کوونکو له کلنیو ازموینو څخه چې ټاکل شوي راتلونکي مارچ میاشت واخیستل شي د پښتو مضمون پرچا وستلی. د تعلیم په محکمه کې د نصاب څانګې مشر مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ټول تعلیمي نظام په انګریزي ژبه اړولی او ځکه نو د پښتو مضمون امتحان به نه اخلي، خو زده کوونکي بیا وایي چې په نورو ژبو کې زده کړې ورته ګرانې دي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د 400 د سرکاري پرایمري سکول رزړو غړی کاکا خیل مشر استاد شاه رضا بچا مشال لیډو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې سخت کال دوی ته امر کړی دی چې د مارچ په 9 نیټه را روان د پنځم جمعه سالانه بورډ امتحان لپاره شپږ پرچې جوړ کړي چې پکې به د پښتو ژبې پرچا نه وي.
د مارچ د 9 نیټه نه کم سالانه امتحانونه د بورډ شروع کیږي د پنځم. د بدمرغه خبره دا ده چې د دې نه د پښتو مضمون د سره نه وسته دي. پکار دی چې د غمو شي ځکه چې پښتو راجم دوی کول پکار دی، خو زمونږه د خیبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې لګیا ده د پښتو قتل عام کیږي.
هم دغه سکول د پنځم جمعات زده کوونکي احتشام وایي چې د خص زده کړو او پوهې لپاره په مورنۍ ژبه کې تعلیم دوی لپاره ډیر ښه دی او باید حکومت دوی ته نور مضمونونه لکه ساينس وغیرہ هم په مورنۍ ژبه کې کړي.
زمونږ امتحان نه پښتو پرچا لری کړی دی زل او زه په دې ډیر زیات خپه یم. زماره نور مرګریم په ډیر زیات خپه دي.
په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر سره بیا د تماس نیول هڅه وکړه، نو هغه سره خبرې اترې ونه شوې. خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د نصابي څانګې مشر بشیر حسن شاه مشال لیډو ته ویل ګوره مونږ ټول تعلیمی نظام انگلش میڈیم کړ دے او ټول مضمونونه مونږ په انګریزي کې کړل، نو ځکه مترې علاقائی ژبې وستلې دي او سخت کال به د پنځم په سالانه امتحان کې د پښتو پرچا نه وي ځکه چې پښتو هم یو علاقائی ژبه ده. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني لیډر او پخوانی د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې د دوی تیر حکومت ټولو مورنو ژبو ته سرکاري حیثیت ورکړو او په مورنو ژبو کې تعلیم دپاره ګامونه هم پورته کړو، ولی موجوده د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه ټول ګامونه واپس کړي دي.
ګامونه یا د قانونو بچی چې دی هغه تعلیم چې دی د مورنو ژبو کې حاصل دی. ځکه خلکو کوئی جنده دا چې د پښتنو ژبه کمزوري کی بده تر دی.
د پامل د پنځم جمعه ته اسلامیات او مشرت علم یا پاکستان سټڈی هم په پښتو ژبه کې خودل کیږي، خو راتلونکي په 9 مارچ په دغه پرچې هم په اردو یا په انګریزي ژبه کې وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیک پنیغه.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امریت د طبي علومو له یو شخصي انسټیټیوټ سره یو قرارداد لاسلیک کړ چې لمخې به هر کال تر 2500 پورې د سیمې غریب ځوانانو کولای شي په 60% رعایت دو کلنې زده کړې ترلاسه کړي. لجلال آباد د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې پر دولتي پونتون سربېره ګڼ شمېر شخصي پونتونونه هم فعالیت کوي، خو بیا هم هر کال په زرګونو ځوانان چې له 12 ټولګیو څخه فارغېږي له لوړو زده کړو څخه محروم پاتې کیږي. همدې ته په کتو سره د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت له آریانا طبي علومو انسټیټیوټ سره یو قرارداد لاسلیک کړ چې لمخې به یې هر کال 250 تنه ځوانان په 60% رعایت په طبي برخو کې د 2 کلونو په موده کې په زده کړو سنبالوي. پا پامدی اړه د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې یو غونډه جوړه شوې و چې د ځوانانو امیریت په چوکاټ کې ورته د ګڼ شمېر ولسوالیو د ځوانانو شوراګانو استازي وربلل شوي ول. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی ولا احمدزی غونډې ته د خبرو کولو پر مهال وویل په جلال آباد کې د آریانا طبي علومو انسټیټیوټ عمومي مسول ډاکټر محمد اسف شرفزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به نه یوازې ورپېژندل شوي ځوانان په کم پیس باندې روزي، بلکې هغو بېوسو ځوانانو ته به وړیا زده کړې هم ورکوي چې د تعلیم کولو لپاره وس نه لري.
موږ نن داسې یو تفاهم نامه د ځوانانو شهر د امیریت سره لاسلیک کړه چې موږ به دې ته د 200 څخه تر 250 محصلین په 45% تخفیف باندې او همدارنګ ستاسو د مایک د لارې نه دا غږ کوو چې هغه ځوانان چې واقعا په اقتصادي مشکل ډیر زیات لري هغه ته موږ بدون د کوم فیس څخه هم زمینه د تحصیل برابرو.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په چوکاټ کې د مومندو او شینوارو د ځوانانو شورا مشر باختر شینواری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دی به په یادو ولسوالیو کې ځوانان وهڅوي چې په کم پیس زده کړې ترلاسه کړي.
هغه ولسوالۍ چې په اطراف او سرحدونو کې پرتې دي ډېری ځوانان تعلیم ته رسیدګي نه لري او دغه پروګرام سره به انشاءالله چې زه د ولسوالو ځوانان دې ته تشویق کړم چې هغه هلته غریب خلک دي، غریب ځوانان دي او په دولسم څخه فارغ دي، موږ به تشویق کړو چې راشي او آریانا انسټیټیوټ کې برخه واخلي او د تعلیم په ګاڼه سنبال شي.
د آریانا طبي علومو انسټیټیوټ چارواکي وایي چې دوی به په نرسنګ، قابلګۍ، رادیولوژي، ستوماتولوژي او ټیکنالوژي په برخه کې هغه خزینه او نارینه ځوانان د 2 کلونو په موده کې په 45% رایت روزي چې د ځوانانو امیریت لخوا ورته وروپیژندل شي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په میندنې سپا شپږ سوه یویشت کلو هرسا او لنډو سپو 2013 14500 1800 او 15500 کلو هرسا اوریدلی شئ.
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونې د پای په دې شیبو کې د کمرګولی بیبي په غږ لدی سندرې خوند واخلي او تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونې دوام لري.
Sorry.